وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1401 نبی لمریز هجری کال د قوسی الیندې د میاشتې 18 نیټه ده چې د 2012 سوي کال د دسمبر 8 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي څپوي 12 شپږ نوي اوریدلی شي او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 15.5 اوریدلی شي. پیل له خبرونو کوو. افغان چارواکي وایي د دې هېواد د ملي امنیت رئیس چې پرون په وزن وژون کې حمله کې ټپي شوی دی، روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد یې پراخ عملیات پیل کړي دي. او د سوریې حکومت یو جګپوړي چارواکي هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو تابع نسي. یو انتحاري برید کوونکی پرون د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له مشر اسدالله خالد سره په کتنه کې ځان والوزو. افغان چارواکي وایي چې برید کوونکی د سولې له پیغام سره د خالد لیدو ته ورغلی و. ویل کېږي چې د اسدالله خالد ټپونه سخت دي خو عملیات یې په بری سره پای ته رسېدلی او چارواکي وایي د مرګ خطر یې له منځه تللی دی. د راپورونو له مخې د بم چرې د خالد پر ګېډ او له نامخ کته وجود لګېدلی. ولسمشر حامد کرزي چې د خالد لیدو ته د ملي امنیت روغتون ته وتللی و ویل ښایي نوموړی د علاج لپاره بهر ته واستول شي. ښاغلي کرزي چې له روغتونه بهر خبرې کول زیاته کړه، دا امید شته چې اسدالله خالد ژر ښه شي. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دا پنځم ځل دی چې طالبان د اسدالله خالد د وژنې هڅه کوي. د طالبانو یو ویان ذبیالله مجاهد وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس د حافظ محمد په نوم د یو ځان وژونکي برید کوونکي لخوا په نښه شو. د کورنیو چارو وزارت د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې عملیاتو پر مهال شاوخوا 10 ټنه نشه یي مواد او وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د 12 کسانو په سوال ډالې له 12 تنو سره چې د شمال شرقي ولایتونو ټول مخدره مواد له تاجکي قاچاق کوونکو سره یو ځای تاجکستان او منځنۍ اسیا ته لیږدول نیول شوې دي. له دوی سره 400 کیلو ګرام مخدره مواد لکه هیروئین، تریاک او چرس هم نیول شوي. 20 مختلف ډوله وسله هم ترې ترلاسه شوې.
ښاغلی احمدي زیاته کړه په نیول شوو کسانو کې د قاچاقبرانو د ډلو 4 مشان هم شامل دي چې د په وینا دوی له پولیسو سره په نښته کې ټپیان شوي دي. احمدي وویل د دې عملیاتو د ګډ سرحد په دواړو خواو کې وونه دوام وکړ. د سوریې د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي چې هغه راپورټونه سم نه دي چې ګوندې د سوریې حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو تیاری نیسي. د بهرنیانو لخوا دا د سوریې د اشغال یوه پلمه بللي. د سوریې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد پرون د لبنان له المنار ټلویزیون سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې هر راز بهرنۍ مداخله به ناوړه عواقب ولري. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون یو ځل بیا د اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې که کیمیاوي وسلې وکاروي نو دا به د په وینا له ممنوع سری کرخی بخاړه ولوي. په نیتا د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې د حکومت ضد یاغیان پلازمینې ته نږدې
کېږي.
لیون پنیتا وایي موږ لا هم اندېښمن یو، ډېر اندېښنه لرو، ځکه په داسې حال کې چې وسلوال مخالفین پرمختګ کوي، مخصوصا د دمشق خواته رژیم ښایي د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبر وکړي. امریکا او اروپایي هیوادونو په دې وروستیو کې ویل چې ښایي د سوریې حکومت د وسلوالو یاغیانو پر ضد چې د بشر الاسد د رژیم نسکورول غواړي د خپلو کیمیاوي وسلو له زیرمو څخه کار واخلي. سوریې هېڅکله دا نه ده تایید کړي چې کیمیاوي وسلې لري، خو د دې هیواد چارواکو په وار ور ویلي چې حتی که دا ډول وسلې ولري هم له هغو څخه به د خپلو خلکو پر ضد کار وانخلي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سوریې پر حالاتو خبرې وکړې. هیلری کلینټن، سرګی لاوروف او د نړیوال ټولنې منځګړي لخدر ابراهیمی پرون د بشري حقونو د یو نړیوال کانفرنس په اشیا کې د نږدې 40 دقیقو لپاره د سوریې د یوې میاشتنی د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړې. د ایرلند په پلازمینه ډوبلین کې له خبرو اترو وروسته میرمن کلینټن وویل متحده ایالات له روسیې سره په ګډه کار کوي څو په سوریه کې د وینو بهېدو مخه ونیسي او له ولسمشر بشار الاسد وروسته د دې هېواد راتلونکي لپاره د سیاسي انتقال بهیر پیل کړي. او د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسي پرون وویل چې په دې هېواد کې روان سیاسي بحران باید د خبرو اترو له لارې حل شي. مرسي په یوه تلویزیوني وینا کې له ټولو مصریانو د یووالي غوښتنه وکړه خو زیاته یې کړه چې اقلیت باید د اکثریت تابع شي. ولسمشر مرسي همداراز د هغو کسانو پر مړینه هم خواشیني څرګنده کړه چې د ده د مخالفینو او پلویانو ترمنځ د تېرو څو ورځو په نښتو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې یو انتحاری برید کوونکی پرون د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له مشر اسدالله خالد سره په پټه کتنه کې ځان والوزو. چارواکي وایي د نوموړي روغتیایي وصیت اوس د ډاډ وړ دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کوچی یو شمیر افغان کتونکي وایي امریکا چې له سیاسي او پوځي پلوه افغانستان کې څومره ښکېله وه همره یې خصوصي تور ته په افغانستان کې پاملرنه نه ده کړې.
اصلي منبع خدای ملي ټوله نه کېده. دا تر ډېره حده پورې و سیاسي مسله ګرځېدلې، دا د فشار و مسله ګرځېدلې.
دا د افغانستان د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خورم دی چې د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي ریپورت په اړه وایي چې دا په دغه هیواد د لویدیز د فشارونو یوه برخه ده. له نوموړي سره بشپړه مرکه وروسته په همدې خپرونه کې اوریدلی شي. د حق او عدالت ګوند وایي که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون واک محکمې ته وسپارل شي نو د انتخاباتو خپلواکي او استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. په دې اړه یو ریپورټ لرو او د سوریې په تازه حالاتو هم درته یو ریپورټ وړاندې کوو. یو انتحاری برید کوونکی پرون د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د مشر اسدالله خالد سره په پټه کتنه کې ځان والوزو. افغان چارواکي وایي چې برید کوونکی د سولې له پیغام سره د خالد لیدو ته ورغلی و. نږدې یو کال مخکې د سولې علي شورا مشر برهان الدین رباني په یو ورته برید کې ووژل شو. د هغه او دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی خو د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات پیل شوي. تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې د اسدالله خالد ټپونه سخت دي خو عملیات یې په بری سره پای ته رسیدلي او ویل کیږي چې د مرګ خطر یې له منځه تللی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بم چرې د خالد پر ګېډه او له نامه ښکته وجود لګېدلی. ولسمشر حامد کرزي چې د خالد لیدو ته د ملي امنیت روغتون ته تللی وویل ښایي نوموړی د علاج لپاره بهر ته واستول شي. ښاغلي کرزي چې له روغتون نه بهر خبرې کولې زیاته کړه دا امید شته چې اسدالله خالد ډیر ژر ښه شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان شفیق الله طاهری ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکی د سولې یو جعلي پیغام سره د خالد د لیدو لپاره د ملي امنیت میلمستون ته تللی و.
هغه انتحار کننده شخص د طالبانو لخوا د سولې او مذاکرې پیغام راوړونکی و. د رئیس عمومي امنیت ملي په یو ملاقات کې خپل انفجاري مواد ته انفجار ورکړ. فعلا د رئیس عمومي امنیت ملي صحي حالت قابل د اطمینان دی.
یو افغان مقام د خپل نوم نه خودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې برید کوونکی د ملي امنیت ادارې د مشر د ناستې ځای ته تر رسیدو مخکې له لږ تر لږه یوې پوستې څخه تیر شوی. دا مقام وایي په دې میلمستون کې د استخباراتو د نورو ادارو په څیر کلک امنیتي تدابیر نه ونیول شوي. خو د شجاع مموزي په نوم د دې سیمې یو اوسیدونکی وایي شاوخوا خلک پوهېدل چې دا د اسدالله خالد استوګنځای دی. په هر حال د برید څرنګوالی تر اوسه دقیقا معلوم نه دی خو د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د پیښې په اړه د دوی تحقیقات پیل شوي دي. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دا پنځم ځل دی چې طالبان د اسدالله خالد د وژنې هڅه کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس د حافظ محمد په نوم د یوه ځان وژونکي برید کوونکي لخوا پنخه شو. اسدالله خالد چې مخکې د غزنی او کندهار د والی او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیر پردندو کار کړی په سپتمبر میاشت کې د ملي امنیت رئیس پتوګه لولسی جرګې څخه د اعتماد رایه واخیسته.
و موردل چې افغان چارواکي وایي د افغانستان د ملي امنیت رئیس ټپونه سخت خون نو موړه وس په خروختي حالت کې او د مرګ خطر لمنځت لري. په همدې موضوع له کابل نظم خبريال خان محمد سندم یو ریپورت راستولې ده چې دا ریپورت مورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ملي امنیت د عمومي رئیس اسدالله خالد روغتي حالت ښه دی. د جمهوریت ریاست دفتر وایي جمهور رئیس کرزی د خالد لیدو ته روغتون ته ورغی او هغه له نږدې وکوت. جمهور رئیس کرزی د روغتون له ډاکټرانو سره د لیدو پر مهال د ملي امنیت د عمومي رئیس د روغتي حالت په حق له وویل.
رئیس صاحب امنیت ملی مو که توسط یک عمل بزدلانه تروریزم آسیب دیدن فعلا زیر عملیات هستند.
زمونږ د ملي امنیت رئیس د تروریزم په یو غلچکی عمل کې زیان وموند اوس تر جرایي عملیاتو لاندې دی. د ملي امنیت د روغتون ډاکټرانو راته ډاډ راکړ چې روغتي حالت یې ښه دی او مثبت دی.
خوب است، مثبت است.
جمهور رئیس کرزی دا هم ویلي چې اسدالله خالد به د لا درملنې لپاره بل ځای ته ولیږدوي. د راپورونو له مخې د پنجشنبه په ورځ له غرمې وروسته د کابل ښار د تایمنی په سیمه کې د ملي امنیت په عمومي رئیس اسدالله خالد یو ځانوژونکی برید وشو چې د نوموړي پښې او د بدن ځینې نور غړي پکې ټپي شوي دي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی آزادی رادیو ته وویل چې امکان لري په دې پیښه کې د ملي امنیت یو شمېر نور غړي هم ټپیان شوي وي. ایمل فیضی دا هم وویل چې دا د پیښې او اسدالله خالد د روغتي حالت په هکله لومړی معلومات دي. د شبې پیښې په هکله امنیتي ارګانونو هم زیات څه نه دي ویلي. اسدالله خالد په خاطر دې د غزنی د والی او د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزیر په توګه هم دندې ترسره کړي دي. شاوخوا درې میاشتې مخکې جمهور رئیس کرزی اسدالله خالد د ملي امنیت عمومي ریاست ته وړ وګاڼه او ولسی جرګې هم تایید کړ. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلي دي چې هدف یې د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد و.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د عمود عملیاتو تر نامه لاندې له تاجکستاني ځواکونو سره ګډو عملیاتو ښې نتیجې ورکړي. د عملیات له تاجکستان سره په ګډه پوله د قوس د میاشتې په لومړیو دوونیو کې ترسره شوي دي. په دې اړه د خان محمد سیند په بل رپورټ کې تفصیل اورو.
د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي چې د هیواد په شمال کې له تاجکستان سره په ګډه پوله عملیاتو کې د مخدره موادو لوی قاچاق کوونکي نیول شوي او کابل ته لیږدول شوي دي. د وویل دا عملیات له تاجکستان سره د مخدره موادو پر ضد د ګډې مبارزې د تفاهم نامې له مخې چې د اکتوبر په میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې وه د پولې دواړو خواو ته په یوه وخت کې ترسره شوي دي.
چهار باندی مافیای مسلح با 12 نفر که تمام مواد مخدری ولایات شمال شرقی را جمهوری را
بردن. ده مافیا څلور وسلوال دلیل دولستانو سره چې د شمال شرقی ولایتونو ټول مخدره مواد له تاجکی قاچاق کوونکو سره یو ځای تاجکستان او منځنۍ اسیا ته لیږدول نیول شوی دی. له دوی سره 240 کیلوګرام مخدره مواد لکه هیروئین، تریاک او چرس هم نیول شوی. 20 مختلف ډوله وسله هم ترې ترلاسه شوی. په نیول شوو کې څلور تنه د قاچاق کوونکو ډلو مشران دي چې دوه یې له پولیسو سره په نښته کې ټپیان شوي هم دي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا عملیات د قوس میاشتې په 9 د بدخشان ولایت په سرحدي سیمو کې پیل او 15 ورځې دوام کړی دی. تاجکي چارواکو وویل دا عملیات د افغان ځواکونو سره هماهنګ شوي وو او دوی ځینې هم په خپلو سیمو کې ښه نتایج ترلاسه کړي دي. راپورونه وایي د مخدرو موادو افغان او تاجک قاچاق کوونکو لوګدې مودې راهیسی په سرحدي سیمو کې امنیتی وضعیت ګډوډ کړي او عامو خلکو ته ستونزې پېښ کړي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د دفتر مشر جان لوګ لومایو د مخدره موادو پر ضد د سیمې د هیوادونو په ګډه مبارزې تاکید وکړ.
په دې برخه کې باید ټول بار پر افغانستان وانه چول شي. مخدره مواد سیمه او نړۍ ته یو ګډ ګواښ دی او ټول هیوادونه باید په دې مبارزه کې برخه واخلي. له تازه ګډو عملیاتو څخه موږ ډیر څه ترلاسه کړل. زه هیله من یم چې ګډه مبارزه دوام وکړي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکو دا هم وویل چې له قاچاق کوونکو څخه دوه تاجکي نجونې هم آزادې کړي او تاجکي لور ته سپارلې دي. چارواکو وویل مخدر مواد د منځنۍ آسیا هیوادونو، روسیې، اروپا او امریکا ته تر ډېره ځایه له همدې لارې لیږدېدل. د کورنۍ چارو وزارت وایي ډېر ژر به ورته عملیات د هیواد په نور ولایتونو کې هم پیل کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. یو انتحاری برید کوونکی پرون د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د مشر اسدالله خالد سره په کتنه کې ځان والو. ځواب افغان چارواکي وایي چې برید کوونکی د سولې له پیغام سره د خالد لیدو ته ورغلی و. د کورنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې د تاجکستان سره په ګډه د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد پراخ عملیات کړي دي. دا سوریه د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي دا راپورونه چې ګنې حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د کیمیاوي وسلې کارولو تابع لري د بهرنیو لخوا د دې هیواد د اشغال یوه پلمه ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سوریه پر حالاتو خبرې وکړې. د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسی پرونو ویل چې په دې هیواد کې روان سیاسي بحران باید د خبرو اترو لارې هوار شي. د امریکا سنا هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې پر روسیا او مالدووا د سړې جګړې د دورې او همداراز پر روسیا هغه بندیزونه چې په 2009 کال کې د فساد ضد روسي وکیل سرګي مکنتکسی له مړینې وروسته لګول شوي و لرې کیږي. د بوسنیوي محکمه یو سړی د امریکا پر سفارت د ډزو په خاطر د تورست په توګه مجرمو پیژنده او د 13 کال حبس سزا یې ورته واورموله. خبرونه مولا ساده یې راډیو نه واوریدل. لویدیځ ورځپاڼه د افغانستان په روانو حالاتو څوي. احمد شیبر ته بغوک شو او لویدیځ ورځپاڼه ته کتنه بزنی واوړو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې له ښځو سره د زیاتی او تشدد مسله څېړلې او د پولیو واکسین د یوې ښځینه همکاري د وژلو موضوع ته اشاره کړې ده. انیسا چې ځوان نجلۍ وه په کاپیسا کې د واکسین په کمپاین کې کار کاوه او تیره شنبه هغه مهال ووژل شوه چې درې تنو پر موټر سایکل سپرو ډزې پرې وکړې. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د یوې ځوان نجلۍ دغه ډول وژنه داسې پیښه ده چې ډېره نه پېښېږي، ځکه چې ښځې هسې هم د کورنیو او سیاسي شخړو قرباني دي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په وخت ښځې او نجونې له کار او کسبه ګرځولې وې او ښوونځیو ته یې نه پرېښودې. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په نظر واکسین هم د لویدیځ سوغات دی، خو د انیسې په برخه کې یې تر اوسه هیڅ اعلامیه نه ده خپره کړې. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي کله چې طالبان یو برید کوي لږ د ځنډ وروسته ټولو رسنیو ته د دوی اس ایم ایسونه رسېږي، خو دا ځل دوی غلي دي. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې له دې ډول هڅو دا معلومیږي چې له ښځو سره خشونت او زیاتی په افغانستان او د پاکستان په یوې برخه کې پای نه لري. په پاکستان کې د بنسټپالو له لورې پر ملال یوسفزی برید خلک وپارول، خو د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په باور د انیسی پر وژنه به په افغانستان کې هم د افراطیانو پر ضد شایي ذهنیت پیاوړی شي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې نوې ګڼه کې په افغانستان کې د یوټیوب په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په یوې برخه کې لولو چې کله د یوټیوب خبره یاد شي افغان حکومت بیا د بندي سویچ کلک کړي. نیویارک ټایمز په دې وروستیو کې په افغانستان کې د یوټیوب بندېدو ته اشاره کوي او لیکي که څه هم د بشري حقونو فعالان او د رسنیو د ازادیو پلویان له سانسور سره مخالفت کوي، خو د یوټیوب په برخه کې هغوی هم غلي شوي دي. ورځپاڼه د یوه ځوان محصل سید حمید په وینا چې په انګریزي شخېده لیکي که چیرته په یوټیوب کې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي ویډیوګانې لري نشي دوی د حکومت د بندیز ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز د جاوید خاورین په نوم د یو بل افغان خبري هم راخیستې دي چې وایي که واک د دوی د یوټیوب د فعالیت مخه یوازې نه نیوله، دغه ټولې سیمې ته چې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي فلم پکې خپور شوی دی اور ورته کاوه.
په دې وروستیو کې د شفافیت نړیوال ادارې یو ریپورت خپور کړ او په هغه کې افغانستان له دریو هغه هیوادونو نه ګڼلې و چې اداري درغلۍ پکې تر ټولو زیات دي. په افغانستان پسې شمالي کوریا او سومالیا یاد شي وو. د افغانستان د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خورم د شفافیت د نړیوال سازمان وروستی ریپورت په دغه هیواد د لویدیځ د فشارونو یوه برخه بولي. د آزادۍ رډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې یو ځل بیا بهرنیان د دې فساد اصلي منبع وبلل. له ده سره دا مرکه په کابل کې زموږ همکار کړي.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان روسی رپورٹ دا رپورٹ په داسې حال کې خپور شوی دی چې د چنګاخ میاشتې په لومړۍ نیټه ولسمشر د ملي شورا سره په یوه ګډه غونډه کې د فساد په وړاندې د جدي اقداماتو کولو ژمنه کړې وه. د دغه رپورٹ نه داسې ښکاري چې د افغان حکومت لخوا هیڅ ډول اقدام نه دی شوی د فساد د ځپلو لپاره.
زه داسې وایم تر څو چې امنیتي قرارداد امضا کړي تاسو به داسې نور رپورټونه هم ووینئ په مختلفو برخو کې چې هغه به هم نشر شي.
نو تاسو د شفافیت نړیوال سازمان لخوا چې کوم رپورٹ خپور شوی دی دا تاسو د یو ډول سیاسي فشارونو یوه برخه بولئ په افغان حکومت؟
تاسو به په دغه جریان کې به ډېر نور راپورونه وګورئ، ډېرې مسالې به راپورته شي او دا د هغه شیانو په برخه کې به وي چې متاسفانه زیاته ونډه به پکې په خپله خارجانو لري، خلاصونه به بیرته په افغانانو پاکوي.
خورم صاحب که د فساد په بهرنۍ اړخ یوې خواته پرېږدو، اکثر افغانانو سره چې خلکو سره موږ خبرې کوو کوم خدمات چې د حکومت لخوا وړاندې کیږي په دې کې فساد ته زیاته اشاره کیږي. خپله د ملکي خدماتو د ادارو د اصلاحاتو لپاره که څه هم ولسمشر د ملي شورا سره په ګډه غونډه کې په دې برخه کې د ډېرو جدي اصلاحاتو د پلي کولو ژمنه کړې وه، اما تر اوسه پورې هیڅ اغېز نه لیدل کیږي. په دې برخه کې
اغېز خو لیدل کیږي، دا شی لکه همدومره چې ورو ورو یې رشد پیدا کړ په افغانستان کې همداسې ورو ورو به د منځه ځي. تاسو وایئ چې په قضایه قوه کې فساد موجود دی، په ادارو کې فساد موجود دی، ولې دغه خارجي فاکتور ته وباسو؟ مثلا د تیلو اکمالات کې د بهرنیو پوځونو امنیتي نیسي خصوصي امنیتي کمپنۍ دا د غلې د پاره په لار کې ویشتل کیږي، منفجر کیږي او د تیلو پیسې هم اخیستل کیږي، د موټر د بیمې هم اخیستل کیږي، نور هم اخیستل کیږي. د دغه د پاره چې دغه ککړه معامله جاری وساتل شي، د هماغه منطقې د هماغه ولایت امنیتي مسؤلین، د عدلي او قضایي برخې مسؤلین، اداري مسؤلین، نور ټول دغه کوشش کیږي دا چې دوی به څومره پکې داخليږي یا نه داخليږي جدا خبر، دغه هڅې کیږي چې هغه ټول په دغه فساد کې یو حلقه تشکیل کړي. مو نمونه لرو
یو خو دا مسله چې خپل د افغان حکومت کابینه تر شو په افغانانو کې د فساد مسلې تر شو په اسماعیل خان باندې تورو لګیدو چې د ځمکه د غصب په مسله کې کله چې د فساد په وړاندې د مبارزې ادارې د په وړاندې اقدام کول خپل ولسمشر د مانې شو
یو مانې نه دی ګرځي
د هغوی ننګ یو کړه. کوم معلومات چې موږ لرو خپل د اداري فساد پر ضد مبارزې د ادارې لخوا ولسمشر د په وړاندې مانې وګرځېدل کړه شو د قانونو په برخه کې د جنرال دوستم د لاسوهنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه، اما بیا هم دغه مسائل د ولست سرګن نشول. دغه مسائل ته ولې جدي پام نه ده شوی؟
هر دوسیه چې جوړه شوی د فساد سره د مبارزه د عالی ادارې د خوانه د بلچا د خوانه موارد ټول شوی، جوړ شوی او هغه دغه شوی چې دغه نه دوسیه جوړه شي، څارنوالی پکې تحقیق وکړي، دغه مخه چانه ونیول، هغه حتما یا په څارنوالی کې نتیجه ته رسیدلی یا به جریان لري.
د اداري فساد پر ضد مبارزه د ادارې مشر قافل عزیز لودین دیو سمو دل پر جرمنی ته واستول شو،
اتن هغه خپل شخصي
او اته دغه سفر یو اساسي لد اسماعیل خان دوسیه
قطن قطن دغه شان د ټولو ز شاهد يم هغه د خپل فامیل لیدل ته تلل.
نو کله تر لګه د افغان حکومت له خوا چې د فساد په وړاندې کوم مبارزه کوي دغه دوه دوسیو په ارتباط باندې کروسی پرمختګونه راتلوخه چې د جنرال دوستم د لاسوهنه او د اسماعیل خان
آیا تاسو د سراپور لری چې د جنرال دوستم د خوانه اوس خندونه ایجاد کیږي اوس هم غلط دا مسله جریان لري؟
اوس خو امنیتي ځواکونه ځای پزای شوی دا کمپنۍ د امنیت لپاره کوم لاسوهنه چې شای وو دا چې د راتلونکو جرایمو مخه نیول کیږي دا جلا مسله ده، اما زور چې کوم جرم شوی ده هغه
د کډ افغانستان په نظام کې د فساد مسله دوه عمره ریښه دار او اساسي او بنیادی وي. نو د ملي امنیت د شورا په مجلس کې څنګه دغه تصمیم نیول کېدل چې دغه شی په ارتباط پلاتنه وشي او مخې دی ونیول شي او مخې هم ونیول شو او تحقیقات که جریان لري هغه په کومه مرحله کې وي چې زه د وغونه خبر نه لرم؟ نو که دا مسله د سیوین واله دغه کار کېدل واله بیا مطبوعات ته ورکول کېدل خو موږ په خپل منځ کې پټه یو خبر کړي و او څنګه مخې نیول کېدل.
د افغانستان د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم وو چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په وروستي رپورټ یې خپل نظر څرګندوه.
خبري مجله اوري.
د سوریې د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي چې ګنې چې د خپل خلکو پر ضد به له کیمیاوي وسلو نه کار وان اخلي. دا په دې اړه چې ګینه حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو چمتووالی نیسي وویل چې دا د بهرنیانو لخوا د سوریې د اشغال یوه پلمه ده. خو متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو یو ځل بیا هغه اندېښنې په ډاګه کړي چې وایي ښایي د بشر الاسد رژیم د خپلو وسلوالو مخالفینو پر ضد له کیمیاوي وسلې کار واخلي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سوریې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد پرون د لبنان له المنار ټلویزیون سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې هر راز بهرنۍ مداخله به ناوړه عواقب ولري. امریکا او اروپایي هیوادونو په دې وروستیو کې ویلي چې ښایي د سوریې حکومت د وسلوالو یاغیانو پر ضد چې د بشار اسد د رژیم نسکورول غواړي د خپلو کیمیاوي وسلو له زیرمو څخه کار واخلي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون یو ځل بیا د ولسمشر باراک اوباما وینا تکرار کړه چې د سوریې رژیم ته د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړ. پنیتا چې په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه د نغ وړې د احتمالي عواقبو جزئیات روښانه کړي، خو د کیمیاوي وسلې کارول به د د په وینا لممنو سری کرخې څخه په اړول وی. د امریکا دفاع وزیر دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې د حکومت ضد وسلوال یاغیان د مشق ته نږدې کیږي.
وی ریمین ویری کنسرنډ ویری کنسرنډ that
موږ لا هم اندېښمن یو، ډېره اندېښنه لرو، ځکه په داسې حال کې چې وسلوال مخالفین پرمختګ کوي، مخصوصا د دمشق خواته، رژیم ښایي د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه غور وکړي. سوریه هیڅ کله دا نه ده تایید کړي چې کیمیاوي وسلې لري، خو د دې هیواد چارواکو په وار وار ویلي چې که حتی دا ډول وسلې ولري هم له هغو څخه به د خپلو خلکو پر ضد کار ونه اخلي. له بلې خوا د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د سوریې پر حالاتو خبرې وکړې.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو د ځوانانو یو بندر ته راغلم چې سندر یو لنډه سروای د دغه مجلس یو څو شی به تاسو تام سپتم نورې پخپل ووري خوده لنډه یو ځوان ویل ډیر مې خوښ شوې شي زما کې تټیټ شخاورې خکل کړه لایق مې نه وړ کیا خدای درکړې ما
سانو د ژوند رنگونو پروګرامو چې زموږ همکار پکې د څوتن ځوانانو یو بندر چې په خپل کې موسیقي کوله هغه د بندر څو لنډې در سره شریک کړي. مننه ترې کوو. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. یو شمېر رپورټونه چې په سر کې مو د خبرولو ژمنه وکړه د وخت کمیلې کبله نشو خبرولی چې بخنه غواړو. په روانو خبرونو کې به درته خبرې کړو. تاسو د ازادي راډیو خبرونې په منځنیو سپو په ټول افغانستان کې په 2.90 اوریدلی شي او همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو لکه کابل، هرات،